السلام علیکم د ازادي رادیو ماشمانی خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشری د خبرونی تخنیکی چارې بهروز د لیری پرمخړی نن دوشنبه د 2015 کال د می میاشتې 19 نیټه ده چې د 1404 لمریز کال د غویل 19 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې بلابل موضوعات خبریږي، خو تر هغه مخکې مهم خبرونه. د نورستان د نوې تاسیس شوې وایګل ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د والی د وروستۍ پریکړې پر وړاندې چې د ولسوالۍ د مرکز لپاره یې ځای ټاکلی دی اعتراض وکړ. دوی وایي چې والی زین العابدین په دې پریکړه کې له خلکو سره مشوره نه ده کړې، او هغه ځای یې چې د ولسوالۍ د مرکز لپاره ټاکلی دی دې غرنۍ ولسوالۍ ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی دی. خو د نورستان د ولایت د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې د کوشمه سیمه د خلکو د اختلافاتو د حل لپاره د پرله پسې بیا کتنو وروسته او د ریاست الوزراء د مقام د رسمي لارښوونې پر اساس د ولسوالۍ مرکز ټاکل شوی ده. د قومي مشرانو او عالمانو په ګډون اعتراض کوونکو د وایګل او پارون کونړ ترمنځ سړک هم بند کړی دی. دوی د طالبانو د والی لخوا د خلکو سره د چلند او هغه څه په اړه هم شکایت کړی چې دوی د سیمې د خلکو دودونو ته بې اعتنايي بولي. افغانستان د اروپایي بشري فورم کانفرنس د ایجنډا د سر له موضوعاتو دی. ټاکل شوی د نن د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنه د اروپایي بشري فورم څلورمه برخه پرانیزي. په دې فورم کې پالیسي جوړونکي د بشري حقونو سازمانونه او نړیوال متخصصین ګډون کوي، او افغانستان به د ایجنډا له لومړیو موضوعاتو یو وي. دا دوه ورځنی فورم د اروپایي کمیسیون او د پولند په قربتوب جوړیږي. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې له خورا سختو بشري حالاتو سره مخامخ دی. په کابل کې د اروپایي اتحادیه دفتر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا فورم به د افغانستان د کړکېچ اصلي لاملونه په ګوته کړي، او د نوښتګرو او دوامداره حل لارو لپاره به سیمه ییزې همکارۍ ته وده ورکړي. په افغانستان کې د جاپان سفارت اعلان کړی چې د جاپان د پوهنې، کلتور، سپورت، ساينس او ټکنالوژي وزارت MEXT هغو افغان زده کوونکو ته سکالرشپونه ورکوي چې غواړي د جاپان په پوهنتونونو کې ماستري وکړي. د دې سفارت د اعلامیې له مخې به بریالي کاندیدان د څېړنیزو زده کوونکو په توګه د جاپان حکومت د سکالرشپ پروګرام له لارې د ماسترۍ په کورسونو کې د 2016 کال لپاره زده کړې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د غوښتنلیکونو راټولولو او لیکلې ازموینې پروسه به د آغا خان بنسټ افغانستان سره په همکارۍ ترسره سي، او هغه کسان چې غواړي ګډون وکړي د نورو معلوماتو لپاره دې د دې سفارت ویب پاڼې ته مراجعه وکړي. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري، او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ډیپلوماټانو د دوشنبه په ورځ ویلي چې د اروپایي اتحادیه او برتانیې مذاکره کوونکي د بریگزټ یا لدغه اتحادیه د برتانیې له وتلو وروسته د خپلو اړیکو بیا رغولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر په لندن کې د اروپایي اتحادیه د مشرانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماټانو وویل چې غړو هیوادونو په دې سرمشري که د امنیت او دفاع، تجارت او د کبانو د شکار او د ځوانانو د مشتیدو په هکله د همکاریو په برخه کې درې سندونه د لاسلیک لپاره تصویب کړل. په نهایي توافق کې برتانیا منلې چې په 2016 کال کې د اوسنی تړون له پای ته رسیدو وروسته به د 12 کلونو لپاره اروپایي کب نیونکو ته اجازه ورکړي چې ښکار وکړي. په بدل کې به یې اروپایي اتحادیه له برتانیا څخه د خوړو پر وارداتو اداري محدودیتونه کم کړي. د ځوانانو د مشتیدو په مسله کې د اختلاف یو بل لوی برخه د لندن دا اندیښنه وه چې دا ډول پلان به د اروپایي اتحادیه او برتانیا ترمنځ د سفر ازادۍ ته د بیرته ستنېدو لامل سي، خو مذاکره کوونکو پر یوه عمومي متن موافقه وکړه چې جزئیات به یې په راتلونکو خبرو اترو کې وڅېړل سي. د امریکا د مخکینی ولسمشر جو بایډن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته سوی چې هډوکو ته رسېدلی دی. د بیان له مخې 2 اتیا کلن بایډن او کورنۍ یې اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت سوشل ټولنیزه شبکه په یوه بیان کې ویلي چې دی او میرمن یې میلانیا د بایډن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اورېدو سره خواشینې سول، او هغه ته بشپړه روغتیا غواړي. بایډن له 2020 څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و. او یونان به د شارجا نړیوال کتاب نندارتون په 44مه ګڼه کې افتخاري میلموي. دا خبره د شارجا کتاب ادارې SBA مشرې شیخه بدور بنت سلطان القاسمی کړې ده. دی ویلي چې یونان د خپل بډایه تاریخي میراث او نړیوال کلتوري نفوذ سره د انساني تخلیق په بهیر کې یوه مهمه ستنه ده. د شارجه نړیوال کتاب نندارتون د ادارې د معلوماتو لمخې دا په نړۍ کې دریم لوی د کتاب نندارتون دی او په عربي نړۍ کې تر ټولو معتبر ګڼل کیږي. د شارجه کتاب نندارتون اداره هر کال په خبرونو او اړوندو برخو کې غوره نړیوال استعدادونه منځني ختیځ ته جلبوي. د سش کال نندارتون به د 2015 کال د نومبر له 15 تر 16 پورې دوام وکړي. د خبرونو پای. اوریدونکو خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد پر لویه لاره د دوهم لین سړک لپاره ورڅخه پیسې اخیستل کیږي.
کار په ختم کې یو موږ نه پیسې اخلي چې افغاني وړو موټرونه اخلي د 300 افغاني د مزدین اخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ایران له ولسمشر سره لیدلی دی. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل نویو د دواړو هیوادونو د روسیې او اوکراین له مشرانو سره په تلیفون خبرې کوي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو پښتو خبری مجله ده. د جلال آباد کابل ته لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ورڅخه پیسې اخیستل کیږي، خو دا چې د دویم لین سړک د جوړېدو چارې پر ټپه ولاړې دي او په دې اړه څه نور نه ویل کیږي. دوی وایي له تیر یو کال راهیسې په دې لویه لاره له وړو موټرو د تګ راتګ په بدل کې 160 او له غټو موټرو له 1500 افغانیو څخه نیولې تر 2000 افغانیو اخیستل کیږي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک لومړنی کارونه د تیر جمهوری حکومت پر مهال په 2014 کال کې پیل شوي ول چې د امنیتي دلایلو له امله یې کارونه نیمګړي پاتې شول، خو تیر کال د طالبان حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي دي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د کابل جلال آباد په لویه لار له موټر چلوونکو نه هر ورځ د جلال آباد او پلازمینې ترمنځ د دوهم لین سړک د جوړېدو لپاره پیسې اخیستل کیږي، خو یو شمیر موټر چلوونکي وایي د یو کال په تیرېدو هم د سړک د جوړېدو درک نشته. دوی وایي په وروستیو کې د یاد سړک د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې او دا چې له دوی اخیستل کیدونکي پیسې پر کومې لوري ځي دوی نه پوهیږي. د کابل جلال آباد د لویې لارې یو موټر چلوونکي سردار آغا ازادي راډیو ته وویل
اوسه پورې معلومات نه کیږي، بیخي کار په ټپه ولاړ دی، کار په ټک نه کوي او موږ نه پیسې اخلي. چې افغاني وړو موټرو نه اخلي، داسې د 500 افغاني د مزدین نه اخلي او 130 افغاني دا د پلین کوچ او مرسډیز نه اخلي او 1000 افغاني چې دي دا د ټیلر نه اخلي. نو پیسې غونډي او کار نشته، د کار معلومات نه کیږي. د سړک باندې بیروبار هم ډېر زیات شوی دی، ټکر هم زیاتې دي. اوس نن سبا وخت کې ډېرې زیاتې ټکرې دي، روزانه 3-4-5 ټکرې کیږي.
د دې لین یو بل موټر چلوونکي ازادي راډیو ته وویل یو لوري د خلکو اقتصادي ستونزې چې لامل دوی هون زیانمن شوي او لبل خوا په ټول پلازو کې د طالبانو د حکومت له لوري پیسې اخیستل هغه څه دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دغه موټر چلوونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په لومړیو کې دوی هم په دې خبر چې دوهم لین سړک به جوړ شي خوشاله او خوښ لدی، عمل اندېښمن دي او فکر کوي چې له دوی اخیستل شوي پیسې شخصي جیبونو ته تللې دي.
پاولو کې مو خوشاله او جزا له مو څخه پیسې اخلي د کابل جلال آباد دویم سړک په جوړې. اوس چې ګورو سړک کار په ټپو ولاړ دي، سړک کار نه ښکاري، موږ سره دغه تشویش دی د پیسې شخصي جیبونو ته ځي. بلخوا چې ګورو ځوان خپله غریبان دي، ولس غریب دی، یوازې دغه پیسې نه دي، د ترانسپورټ پیسې بیلې دي، د اډې پیسې بیلې دي، د ښاروالۍ بازینو کې د ښاروالۍ پرچی اخلي هغه بیلې دي.
په دغه لویه لار یو شمیر نورو موټر چلوونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادې ستونزې په اړه خبرې وکړې. دوی وایي د کابل جلال آباد ترمنځ دوهم لین سړک جوړول اړین ځکه دي چې د دوی په خبره اوسنۍ سړک تنګ او ګڼه ګوڼه پرې ډېره ده، چې له امله هر ورځ د ټرافیکي پیښو له امله مسافرو ته مرګ شوبله وړي. د کابل جلال آباد د دویم لین سړک لومړنی کارونه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په 2014 کې پیل شول چې د امنیتی دلالو لامل کارونه نیمګړی پاتې شول. خو تیر کال د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د دې سړک د جوړولو چارې یو وار بیا پیل کړي. د تیر کال د اکتوبر په 26مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې لوی لارې رغول مهم اقتصادي پروژه یاده شوې وه او پکې راغلي وو چې دغه لویه لار د وسایطو او وارداتو څخه د اخیستل کېدونکي حقونو پر په بدل کې جوړیږي. خو دا سړک د څومره پیسو او څومره وخت کې جوړیږي هغه مهال اتس نه وویل شوی. تازه هم د طالبانو د حکومت د فایدامي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون څه موده وړاندې خبر ورکړی و چې د کابل جلال آباد دوهم لین سړک 40% کارونه بشپړ شوي. داسې مهال چې د تیر جمهوری حکومت په وروستیو کې هم د دغه سړک د 40% کار د بشپړېدو خبر ورکړل شوی و. د کابل جلال آباد دوهم لین سړک چې شاوخوا 150 کیلومتر اوږدوالی لري د کابل له باګرامۍ ولسوالۍ څخه پیل د دغه ولایت خاکي جوار د ننګرهار د سره خوګانو او سره رود ولسوالۍ څخه له تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره نښلول کیږي. دا سړک څلور ختیځ ولایتونه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان له کابل سره نښلوي. دا راز د سویلي اسیا او منځنۍ اسیا ترمنځ د ترانزیت مهمه لار هم بلل کیږي.
اوریدونکو په بخښنی سره تاسو واوریدل چې د جلال آباد کابل د لوی لارې یو شمیر موټر چلوونکي وایي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د جوړېدو په نوم ورڅخه پیسې اخیستل کیږي. خو دا چې د دویم لین سړک د جوړېدو چارې په ټپه ولاړې دي، دوی شکایت کوي چې د دوی څخه باید پیسې وانه اخیستل شي. تاسو دغه راپور واورید او اوس هم د روغتیا نړیوال سازمان په د راپور په اړه باندې غواړم چې تاسو ته یو تفصیلي راپور درواورو چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. WHO په خپل تازه راپور کې چې نن د می په 19مه خبر کړی ویلي د تیر مارچ پر تلا په اپریل میاشت کې د شری کانګو او ډنګي تبي شدید اسهال، ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د بیلابیلو ناروغیو له زیاتېدو کړېږي چې له امله یې مړینې هم را زیاتې سوي دي. په دې اړه راپور واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې بیلابیلې افونی ناروغۍ زیاتې شوې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې په 19مه په خپل خبر کړي یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر مارچ په پرتله په اپریل میاشت کې د شری کانګو او ډینګي تبي شدید سال، ملاریا او شدید تنفسي ناروغیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلي چې په اپریل میاشت کې د دغه ناروغیو څخه باندې 1,300 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې په ټوله کې له 380 زیات کسان مړه کړي. د راپور لمخې تنفسي او شری هغه ناروغي دي چې نږدې 1,300 مشکوکې مثبتې پیښې او له 380 زیاتې مړینې ثبت شوې او تر ټولو ډېرې افغانان اغېزمن کړي. WHO خبرداري ورکړی چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوخ، ککړې اوبه، ناسم روغتیایي وضعیت، د قربانۍ اختر را نږدې کېدل، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکېچ لا پسې پراخ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې د لوی اختر په ورځو کې د قربانۍ پر مهال د احتیاط غوښتنه شوې ځکه د راپور په ټکو د کانګو ناروغي تر ډیره له څارویو سره د تماس له لارې خپریږي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې راپور په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په وروستیو کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوې چې له امله یې د کورنۍ غړي مړه شوي هم دي. د کابل یوې اوسېدونکي لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د شری د ناروغۍ له امله تازه د کورنۍ یو وړوکی ماشوم مړ شوی.
زما وراره تقریبا یو میاشت مخکې طبي کولې مریض و، نو ډاکټر ته چې بوتله ویلي چې هغه شری د شری مرض نیولی ده، نو سختې طبي وکړلې، ډېر ضعیفه شو، دوای ورته ورکړه، هغې دوام ډېر ضعیفه که یو خوانه د اقتصادي وضعیت ضعیفه شي او بل خوانه داسې مرضونه، نو ماشوم ډیر ضعیف کوي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي محمد انام هم ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په کلی کې د شری ناروغي زیاته شوې.
سورځ مخکې زموږ په کلی کې یو څلور کلن ماشوم په نغې ناروغي اخته او تری ومر، چې د پلار اقتصادي وضعیت په دې حالو چې د ډاکټر ته د نه وړلو د لاسه هغه خپل ژوند د لاسه ورکړ. د شری ناروغي بیخړی را شوې ده. زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځېږي. نو مخې ته ګرمیم را روانه ده، نو سده ناروغي شوې، موسمي ناروغي شوې. زموږ هله دا ده چې دولت دغه خواته ډېر پام وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د شری په ګډون د بیلابیلو ناروغیو د مشکوکو مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی چې دا هیواد د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې له سخت بحران سره مخ دی. د روانې مې میاشتې په 14مه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPI خبرداری ورکړ چې د امریکا د بشري مرستو کمیدل په افغانستان کې نږدې 1 میلیونه افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کوي. دا د صندوق اجرایوي مشر اعلان کړی و چې له افغانستان سره د امریکا د 102 میلیونه ډالرو له مرستو په بندېدو سره به دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق له ملاتړه برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 500 یې وتړل شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې اړیکې پراخې کړي. دې وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې په تهران کې چې دا غونډه سوې ده، پزشکیان ډاډ ورکړی چې د افغان کډوالو لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي. ځینې شنونکي وایي ایران هڅه کوي چې د داعش پر وړاندې د طالبانو د همکارۍ په جلبولو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې له کورنۍ او نړیوال مشروعیت پرته دا همکاري په افغانستان کې دوامداره ثبات نشي راوستلی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د وزارت د ویلامي او د ګډو عکسونو په خپرولو سره ویلي دا ناسته د یکشنبې په ورځ د مې 14مه په تهران کې وشوه او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدېوالي ټینګار وشو. په اعلامیه کې راغلی چې د ایران ولسمشر په ایران کې افغان کډوالو ته د اسانتیاو د برابرولو ډاډ هم ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې امیر خان متفقید د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراختیا، د سوداګرۍ په زیاتوالي او د مخدره موادو د قاچاق په کنټرول ټینګار وکړ او د کډوالو د ستنېدو په برخه کې تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستنېدو، د بندیانو په انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې وې. امیر خان متقی شنبه د مې په 14مه د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی بعد د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ له بېلابېلو ایراني چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي ایران هیله لري چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې له طالبانو سره د همکارۍ له لارې له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره شرایط رامنځته کړي. له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
امنیتی
وایي دغه راز د دواړو هیوادونو امنیتي مسایل د ایران د پام وړ دي. یعنی ایران په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري او که د طالبانو له لوري په دې برخه کې ډاډ ورکړل شي او ایران له دې اړخه مطمئن شي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راوستي شي. له بل خوا یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبان په تیرو 4 کلونو کې د کورني او بهرني مشروعیت په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي او تر هغه چې د دغه مشروعیت شرایط یې نوي پوره کړي افغانستان نشي کولای د دوامدار اقتصادي او سیاسي ودې او ثبات شاهد اوسي. له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان د ایراني محصولاتو لپاره یو مهم مصرفي بازار ګڼل کیږي او د طالبانو حکومت هم د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره په تعامل تکیه کوي، خو په اوسنی وضعیت کې یوازې دا ډول شپنې او همکاري د افغانانو په ورځني ژوند کې د پام وړ بدلون نشي راوستلی.
دا د شاوخوا څلورو کلونو په تیرېدو سره ونسو کولی چې حداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او یو خارجي مشروعیت ته نسبي زمینه مساعده کی. نو افغانستان یو وارداتی هیواد ده او افغانستان د ایران لپاره یو ښه مارکیټ ده. نو طبعا داسې موضوعات به سره مطرح کیږي، ولې تر هغې پورې چې د ګاونډیو هیوادونو ایران په شمول باندې له نورو سره په رسمي ډول سیاسي تعامل ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د طالبانو اړیکې پراخه شوي. د پاکستان، قزاقستان، هند او روسیې په ګډون د څو هیوادونو چارواکو په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او یا یې ورسره اړیکې ساتلي. یو شمیر طالب چارواکو هم ځینې هیوادونو ته سفرونه کړي چې د کارپوهانو په وینا د طالبانو د بهرنیو اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د خپل دریځ د پیاوړي کولو هڅې په ګوته کوي. د همدې هڅو په لړ کې یو شمیر پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د مئی په شلمه بعد د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چین ته سفر وکړي او هلته به د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. دا خبر وروسته له هغې خپور شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار به د دوشنبې په ورځ د مئی په 19 چین ته سفر وکړي ترڅو د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونه ده چې تر دې مخکې د مئی په 19 په کابل کې د طالبانو او د پاکستان او چین د استازو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې پر بېلابېلو مسلو په ځانګړې توګه اقتصادي او امنیتي همکاري خبرې شوې وې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته. تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. اوس هم یو بهرنی موضوع. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین د جګړې د پای تر رسولو لپاره د خپلو نویو هڅو په ترڅ کې د اوکراین او روسیې له مشرانو سره په تلیفون خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې او نښتو د دوام ترڅنګ د اوکراین او روسیې د استازو ترمنځ له مودو وروسته په استانبول کې مخامخ خبرې وسوې. سلطان محمد سرور په دې اړه نور حال راکوي.
جمهور رئیس ترامپ د استانبول له خبرو اترو څو ورځې وروسته پوتین او زلنسکي سره په ټلیفون خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین په جګړه کې د اوربند لپاره د منځګړیتوب د زیارونو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. ترامپ نن د مې په 19 زلنسکي سره د ټلیفوني خبرو لپاره یو جلا پلان هم لري. د سپینې ماڼۍ استازي سټیو ویټکوف چې درې ځله له پوتین سره لیدلی دي، وار د مخه وویل چې د پوتین سره اړیکه به د وضعیت او د پرمختګ لارو چارو روښانه کولو لپاره ډیر څه وکړي. هغه د اونۍ په پای کې د ای بی سی نیوز چینل سره خبرو کې د امریکا او روسیې ولسمشرانو ته په اشاره وویل دوی یو بل پیژني. ولسمشر هوډ لري چې یو څه ترسره کړي، که هغه یې ونشي کړای نو هیڅوک یې نشي کولی. ترامپ په استانبول کې د روسیې او اوکراین د استازو د مخامخ خبرو اترو له غونډې وروسته د دغو تلیفوني تماسونو خبره اعلان کړه. د 2022 کال فبروري کې د جګړې د پیل تر لومړیو اونیو وروسته د استانبول وروستۍ غونډه لومړنۍ مخامخ غونډه وه چې د روسیې او اوکراین د چارواکو ترمنځ ترسره شوه. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوست کې لیکلي، د تلیفوني تماس موضوع به د وینې د بهیر بندول وي. زه هیله لرم چې دا به یوه ګټوره ورځ وي، اوربند به وشي ترڅو دا خورا خونړۍ جګړه چې باید هیڅکله نه وای پیل شوې پای ته ورسیږي. د استانبول غونډه چې امریکایي چارواکو سره جلا خبرې اترې هم پکې شامل وي، په شمول د زرو جنگي اسیرانو د تبادلې د توافق محدود نتایج درلودل، خو د جګړې پای ته رسولو لپاره هیڅ ژمنه پکې ونه شوه. او د اونۍ په پای کې روسیې په اوکراین د بې پیلوټه الوتکو تر ټولو لوی برید وکړ. د راپورونو له مخې روسی استازو په استانبول کې د اوکراین څخه ډېرې لوړې غوښتنې وکړې. یوه غوښتنه دا هم وه چې اوکراینی ځواکونه ښایي له هغو سیمو څخه په بشپړه توګه ووځي چې تر اوسه د روسي ځواکونو تر بشپړ واک لاندې هم نه دي راغلي. دا عیناً هغه غوښتنو ته ورته دي چې روسیې د 2022 کال په پسرلي کې وکړي. چې هغه مهال د اوکراین او لویدیزو ملاتړو لخوا رد شوې. ترامپ چې په جنوري کې واک ته ستون شو، په اوکراین کې د روسیې د جګړې پای ته رسول د خپل بهرني سیاست اولویت ټاکلی دی، خو د روسیې لخوا د عملیاتو دوام او د دیرش ورځني اوربند ردول چې کیف ومانه د امریکا د ولسمشر هلې ځلې ټکنۍ کړې. د ترامپ د زیارونو له پیل وروسته د سپینې ماڼۍ او کیف په اړیکو کې کړکېچ ولیدل سو، خو اوس داسې ښکاري چې سپینې ماڼۍ تر ډیره له مسکو خوابدې ده او د روسیې په هکله د امریکایي چارواکو لهجه هم زغرده او تونده سوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحال د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم داخونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیکی هیل احترامات می قبول که هیلمن یم چې جوړ او روغ بیاس دلمه یغه هیلمن دین له هیلمن کجې کې ولسوالی څخه له اسلامي امارات او له موسساتو څخه مو غوښتنه دار چې زموږ ولایت هیلمن ولایت کجې کې ولسوالی شکاری سکل ته په 2 کال کېږي چې مرستي نه راغلي. 2 کال لا زیات هم کېږي. شکاری خلک ډیر ستړي دي او به لاندې دي، د بل یو ځای غوونه به لاندې نه لکه شکاری زشي وبه پر 2.5 متر نو نه مشتواله راخته لري. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود آمده او سیند دی، زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید زموږ ولسوالۍ آباد سوی وای په دا اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي، زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري. او اوبه یې دونه لاندې چې د ده لس خرواره خوراکه کېږي را او د دراشه درې خرواره څلور خرواره سي. نو غنم هم ګران دي، په 400-450 غنم دي. نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي، خلک یې ډېر ستړي دي. او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل سوی دی چې دا تجاران دي، هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله، د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووزي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده زموږ میسي د سره نشر کړي. نور په خدای سپارم. سلام علیکم.
سلام علیکم. دادی رادیو کارکون کو دنګ ته پد سلامت څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري، ډیر تکلیفات لري، ډیر ستونزې لري. د اول ستونزې دا ده چې موږ سړک موږ سوي او دروس پرې خانه د شرو سوي نو چې څه رقم دی او شپخانه مو زموږ در سوي او بس ته پاتې سوي ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژر د ګورو چې اواز پرې ورسوي چې د خاص رازګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه دغه ده زموږ سړک کو زموږ شپخانه جرا جوړه سي. ساس څخه ډېره مننه. حمدالله همت خاص رازګان ولسوالۍ.
السلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجي د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجي کې ځینې کسان د مزوکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دی چې دلته ځینې اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوی لاندې.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه. هیله د شاس روانو هم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام دی چې وروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی، ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بل ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري، کم کار وکړي بیکاري ده، کار و روزگار نسته نو نمو مرستی ور سره وکړه وادی مور سره وکړه نو په خوا چې تاریا کلا و نو دغه نه غریبی و مسکینی نه و دغه نه غربت نو نو خلک به پور دار کوي ور سره نو وس تاریک چې باندې نه لس روپۍ څوک په کار زور کې بیا چې په کار ځای هم ورکړي نو هغه بیا د کومې خوا کې اوبه دا د 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کېږي لس خرواره چې دی د کاله خوري اته خرواره خوري هغه 15 خرواره یا شپږ خرواره کوي نو دی د کور نور شان په چش برابر کې نو له عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي مرستې دې راواړوي او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې اوس هم زیات ولسي ناراضه دی خپل ماښام ډوډۍ نه لري خپل ماښام په ډوډۍ پسې او ګاري نو د ازادۍ راډیو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فری ہلا چی ټول جوړ روغ او صحت مند یاست شرغلاس د یو لسم ټولګي وسوال لسم وستا نن ورځ راځو د بشمزی حیوانات ډلبندی کې د انکبوتیانو کلاس یا ټولګي پیژنو چې په تیر وخت کې موږ د ارتروپودا کم د غش و ژوندۍ موجودات چې هغه ځانګړتیاوې عمومي و پیژندلې او د هغه څخه مو کلک بوټی کې هم ویل چې په هغوی کې مو مختلف ډولونه وویل همدارنګه حشرات مو هم وویل چې په حشرات کې ماشه ور همدارنګه د وریښمو چینجی دا ټوله مشتسی وپیژندل او زموږ ان شاء الله چې په تیر لوست کې تاسو هیڅ کوم مشکل ونه لري نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دې کې کوم ژوندي موجودات شامل دي زموږ استاد درس به د یو سلو څلورمې صفحې څخه به تر یو سلو اتمې صفحې پورې دوام وکړي راځو انکبوتیان چې دي انکبوتیان موږ وایو له لاتینې له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې ارکنی په معنا د غني ده او همدارنګه اوی چې دی هغه د په معنا د ورته ده چې یعنی دا کوم ژوندي موجودات چې دی دوی کوم غني چې دی هغو ته ورته جوړښت لري او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې ده ځکه پیدا کیږي او چې د هغو ډولو څخه موږ مثال وایو غونډلان دي کنه ده د ویښتانو د بیخ کنه ده لړمان دي همدارنګه لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي چې دا چې دی ځینې زهري هم کېدلی شي چې په خپل زهرو سره کوم ژوندي موجودات ته چې دی هغو ته د مثال د انسانانو کوم د وینې سره چې کله د دوی زهر یو ځای کېږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي ورپسې راځو د انکبوتیانو کوم ځانګړتیاوې چې دی هغه باندې ځان پوه کوو د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت دی چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري چې سفالو ټراکس دی چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینه چې په یو برخه کې سره یو ځای او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي همدارنګه ورپسې راځو پښې دوی چې دی اته د پښې لري چې دا د دوی مثال تر ټولو سرګند ځانګړتیا ده او پښې څخه چې دی د حرکت ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کوم شان چې دی هغه حس کړي ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو لپاره فرق لري ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی ځینې سترګې لري مګر نسي کولی چې شی سم وویني ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجوداتو لپاره خطرناک کیدلی سي. زهر چې دی د ښکار فلج کول او د بدن هضمولو لپاره کاریږي چې د کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی سي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی اچوي چې د هغه له امله د دوی کم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري. او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دی چې کوي تنفس کولی سي. او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدي چې هغه په واسطه دی خپل اطراح چې کوي د اطراح عملیه سرته رسي. همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټي لري، د عصبي غوټي لري چې دا د دوی سره مثال کوم حصي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي. او په دې کې هم ځینې دوی چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې ټولې مختلف دي. ځینې چې دي یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي او زیاتره هګۍ پکښې کې اچوي. او ځینې چې دي ښکار کوونکي دي، مثال یو شمېر چې دي په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي. او د دې کم تنفسي اغم او اله چې مثال کتاب ته ورته سږو په واسطه سیستم یې مخته ځي. همدارنګه د بدن د کلک پوټکي په واسطه پوښل شوی دي چې دا د دوی د بدن چې کوي ساتنه کوي د وچېدو څخه او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیرېدو څخه. او په دې کې ځینې چې دي موږ وویل چې یوازې ژوند کوي هغوی ځاله جوړوونکي دي چې دغه انکبوتیان چې دي لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې. او دوی دي ځین ټول غوښه ډېرې غوښه خوړونکي دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي. انکبوتیان چې دي هغه ډېرې ځانګړتیاوې لري، مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبي کوسټم کې مهم ګټې لري لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده ځکه چې د نور حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي. همدارنګه د زهرو کاریدنه چې ده د زهرو څخه په طبي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي. چې دغه کم انکبوتیان چې دي هغه مختلف ډولونه لري، مثال خبرې غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري، د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایی زنځیر کې چې مثال دوی بدن چې دي هغه د سر، سینې او برخ څخه جوړ شوی دي چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده، یعنی سفالو تراکس دي. او همدارنګه دوی چې دي په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخو کې ژوند کوي. او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفالو تراکس برخه چې ده هغه د ګیډ سره د یو نری ملا په واسطه چې سوي ده وصل کیږي. او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دی ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري. او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولی سي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه وجود لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولی سي خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي. او کولی سي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان زوړند کړي. او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي. په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي چې مثال د ښځینه چې هغه به په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر یې ورڅخه کولای شي. ورپسې دا زو لړم ته لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري. لړم چې دی موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي. او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده، همدارنګه د نس یا ګیډې برخه ده او لکې پکې وجود لري. د سر سینې برخه ته راځو، دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري. او سترګې چې دي دوه مرکزي سترګې دي او څو کوچني د سترګې لري چې مثال د دې سترګې مطلب دا کوم محدود سترګې چې هم لري خو بیا هم دینس کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني. او دې چې دې د پنجو په څیر جوړښتونه دي چې د شکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي، او خوله چې ده هغه د شکار مایاتو د مثال نیولو لپاره او په خپل شکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دې چې کې استفاده کوي، او د شکار د ټوټه کولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې ده نس برخه هم یا د دې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده، چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي، تنفسي سیستم دي، هغه وجود لري، او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده. د لکۍ په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده، او دا هم مثال په دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه څخه هم هضمي سیستم تیریږي، نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري، او دوی چې دي اوږد او څو بند لري چې اخیرنی بند چې دی تقریبا موږ وایو لکه چې ده د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د 3 4 15 یا 16 کړي په پزان کې لري، او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال 15 16 دغونه لکه جوړ دغه لري بندونه په پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د شکار د فلس کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورسخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي، دوی اول لومړی راول دغه کم حصي ځواکونه چې دي د خپلو حصي جوړښتونو په مرسته د ځمکې سا رژدېدل د هوا حرکت احساسوي چې په دې سره دوی کولی سي خپل ښکار په نښه کړي او معلومی کړي چې دوی عموما د شپې د خوا فعاله وي، د ورځ د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مخته وړي. د شپې د خوا راښکار کیږي، او اشرات مثال نورا کبوتیان او کوچني حیوانات چې کی ښکار کوي، د ښکار نیولې داسې دي چې دوی خپل کم پنجې په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي. که ښکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي، مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري که چیرې مثال د دوی ښکار چې دی د دوی سره مثال غواړي چې تېشته وکړي یا خپل ځان ورڅخه وساتي، نو دوی هغو سره مثال ډېر هغه کېږي هغوی پرېږدي. او دوی چې دي د زهرو کارونه چې ده دغه کم د لکۍ په نیش کې چې زهر شته د هغه څخه ښکار فلج کوي او وژني یې، یا هم وژني. او دوی چې دي د زهرو اندازه د لړم د ډول او ښکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګه د دوی کم چیچان چې کم زیږي یا نوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کېږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورڅخه د مور سره تر ډېره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپېریال سره اموخ نیسي. او دوی چې دي مثال د جامد خواړه نسي خوړلی، نو د ښکار بدن نرموي او بیا یې مایات څښي، او د خولې ځانګړې غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي. او د ښکار هغه کم پاتې شوي مواد چې دي د ښکار له خوړلو وروسته پاتې شوي پرېږدي او بیا نوی ښکار پسې ګرځي. او دوی چې دي په غذایي ځنځیر کې هم ډېر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پیژنو. سلپشې یا اوږده دوی چې دي خپله اوږده ستوانه جوړښت لري، او همدارنګه د دوی دوې جوړې پاسنۍ ژامې لري چې مثال مختلف نوې لري، او په دوی مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال 15 کړي څخه جوړ شوي، او ځینې چې د 15 څخه آینې ته 102 اوریا کړي پورې د دوی جوړښت څخه جوړ شوي. او دوی خپل په ځان کې منګولي هم لري چې د دغه څخه دوی مثال د زهرو په لوشدولو کې استفاده کوي. عموما سپشه یا زنځه چې ده هغه غوښه خوړونکي حیوانات دي، یعنی حشرې، چینجیان، ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول دی چې هغه د لس څخه تر 12 سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. دوی چې دي د انسانانو لپاره ډېر خطرناکه کېدلی سي، ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لېږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی سي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پېژنو. زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت دی، دوی موږ وایو خپل په جوړښت کې مطلب ډېر اوږد جوړښت لري. همدارنګه د شلو څخه تر د لوسو پورې غبرګې کړي څخه جوړ شوي دي، او نسبتا و سلپروته اوجدوالی ډیر دی او د دې مثال په سر کاسې برخه کې چې دی سترګي او یو جوړه لنج کړونه هم وجود لري او پاسنی جامه کې واقع دی دوی چې دی سینه لنډه ده او سلور کړی لري سینه او د دې په دغه داخل سیستم کې چې دی د کم هاضمي تنفسي اطراحي سیستمونه ټوله پکې قرار لري او دی عموما په هغه سیمو کې چې نمجن او سینمناکو خپل ژوند مختوري مثال درنا څخه تشتي او واشه خورن کړي چې چن نه کوي یوازې واشه خورن کړي خپل واشه خپل غذا د پاره استفاده کوي په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د انکبودیان څه ډول حیوانات دي دویمه پښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دي او اخرنی پښتنه ده څلپشې یا زنځه واضح کړي سټول ته وجوس خان نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چی جوړ او صحتمند به است شرح لاست د دولسم ټولګي واتسوالسم لاست نن ورځ راځم راو تاسو خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ژوندي موجودات چې دي خپل ژوند مختوړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی چې کم بیکاره او اضافي توکي چې د دې په بدن کې راټولیږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي مثال خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو اطراح کوي همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي له لارې او د کیبولي چې ده د کولمو له لارې او تشو بولي هم د پښتورګو له لارې خارجوي چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په بدن کې وجود لري زموږ له استاد سي نننۍ درس ته اتیا یمې صفحې څخه تر څلور اتیا یمې صفحې پورې دوام کوي لومړی رسو د اطراحي سیستم غړي پیژنو د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي حالبین مثانه او حالب دغه ټوله چشتي شامل دي رسو لومړی پښتورګي پیژنو پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو کپسول په شاوخوا کې کپسول شاوخوا کې موقعیت لري همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده د میډیلا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري ارزو دغه کومې برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کوو چې دی کومې دندې سرته رسوي لومړی رزو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کم جوړښت دی هغه حرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانې ته ورسول سي په دې کې چې کیږي داخلي ژه کله چې اضافي توکي چې مثال دغه کم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي ورپسې راځو د پښتورګو فعالیتونه پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سرته رسوي لکه د وینې فلټر کول دي د ادرار مثال تولیدول دي همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو ډېر مهم اساسي دندو څخه دی او د وینې جوړېدل پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریتروپویټین په نامه سره یادېږي چې دغه هورمونونه دی تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سرې حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانې چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی شي، لکه مثال خبرې پښتورګي مثال د بورې کېږي، د پښتورګي انتانات دي، پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چرته ویل کېږي، هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمېرل کېږي. نو د دې دپاره چې سالم پښتورګي ولرو، موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ شي. د پښتورګو کم دندې چې دي هغه رازو موږ وایو چې مثال دوی کومې اساسي دندې سرته رسي، هغه په څه ډول سره سرته رسي هغه ټوله پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ سو، لومړی به د نفرون جوړښت ته وپیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لرې کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې 1 میلیون نفرونونه لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو، دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده، یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي، او دی چې دی د کپ په شکل یو پوښلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای سوې دي. چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغه برخې څخه شروع کیږي، او د دغه برخې دندې چې دی د بومن کپسول دنده چې ده هغه د وینې لومړی فلټر کول دي، یعنی کم وینه چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي زدي او پروټینونه او لوی مالیکولونه نه پرېږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی، د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري، او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز، اوبو، امینو اسیدونو او نور مهمو موادو بیرته جذب کول دي، یعنی کم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه، جلا کړل سوله، هغه وروسته د دغې برخې څخه چې شي کیږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي، او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. ورپسې د لوب آف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنۍ برخه ده چې د یومانند جوړښت لري او د ښکته او پورته برخو څخه جوړ سوی دی، یعنی لاندې او پورته برخې لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي. همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغه برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی، د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب آف هنلی وروسته برخه ده، یعنی د دغه کم یومانند چوړش چې دی د دې اخرنی برخه ده برزي، او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول، همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو والی او سیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی. ورپسې د راټولونکو نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نښتی دی او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي، چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی، همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي، او ادرار مثانې ته لیږدول چې دی هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی. ورپسې د دې سره موږ ته دغه کم ډولونه څخه چې دی د دې ټول څخه موږ ته معلوم شو چې هر برخه یې څه ډول دنده سرته رسوله، یعنی په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کومې دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی شو. داسې ویلی شو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروټینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لري کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول، دا ټول نفرون سرته رسوي.
اور پسې رازو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلی سو. د نفرون په دندو کې موږ او تاسې رازو لومړی د وینې تصفیه وایو. د وینې تصفیه چې د نفرون چې دی خپله په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي، چې دا پروسه چې د څو مرحلو له لارې ترسره کیږي چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وایو د وینې فلټریشن دی. دغه د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې سطر سیږي او بومین کپسول کې ترسره کیږي. دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې ده د ګلومیرولوس له لارې داخل کیږي، چې د کوچنۍ وینې رګونو یو جال دی او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغې برخې څخه بومین کپسول ته داخلیږي. او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجره په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دغه کم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومین کپسول مایع چې پاک شوي دي، فلټری شوي دي، دغه څه کیږي؟ عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب، لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه څه کیږي جذب کیږي. او موږ وایو دا مرحله چې د په پروکسیمال ټیوب، لوپ آف هینلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. د دوی چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز، امینو اسیدونه، اوبو او نورو ګټورو موادو 80-90% بیرته د وینې رګونو ته چیکي جذبوي. او دا د لوپ آف هینلی چې ده هغه د شکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي. او ډیسټال ټیوب چې دی هغه پاتې مالګې او اوبه چې دي د اړتیا په اساس جذبوي، یعنی خپل اړتیا ډېر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کیږي چې بدن اړتیا ورته لري، لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي. دا مرحله چې د خپل په ډیسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي، چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي، چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي. یعنی دوی چې دي د وینې تصفیه چې د زموږ په بدن کې ډېر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او القلی چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډېر مهم دندې سره رسېږي، چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخه کې چې و د وینې په تصفیه کې شمول، په دې کې هم مثال د نفرون چې د ګلومیرولوس په مرسته وینې لومړی فلټر کول ترسره کوي، چیرته چې د مایاتو، ګلوکوز، مالګینوالی او فاضله مواد لومړی برخې څخه چې کیږي جلا کیږي. او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسیدونه بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی، چې دا ټول څوک سره رسېږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سره رسېږي. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډیسټال ټیوب راټولونکي نل له لارې تنظیموي، چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي. او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولی شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي. دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا HCO3 جذبوي تر څو د وینې pH په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دنده چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی ایچ توازن دی چې تقریبا د 4.15 څخه تر 4.35 پرې دوی چې کوي د بدن د تعادل ساتي فعالیتونه د پاره اړین دی. همدارنګه دوی چې دی د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کوي د اوغو څخه مخنیوی کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې د پښتنې لرو. لومړنی پښتنه د پښتورګي جوړښت واضح کړئ. دویمه پښتنه د نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي. او اخرنی پښتنه د نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو چو د توجه څخه نړۍ نړۍ منن.
شیرین جانان متلے مسافروں زمان جنگ آیاں اللہ خبروں شیرین جانان متلے مسافروں خدا آیا ہم دمرہ میں پکا بچے چھوڑے دے